پہلے فرشتہ نگاہ تاسو سٹڈی میں شئی. د ازادي رادیو په دې یو ساته خبري مجله کې مو زنو ډیس نوري هر کلهي کوم او وبوري چې اروپאי ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو لپاره د اعتماد پیدا کیدو لپاره مهم بلل خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د وروستیو نتیجو به هم خبر شي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساته مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار چارواکي تر یو سلو دیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویست کانسن ایالتونو کې پرون د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختېدو دي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي تر یو سلو دیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولیویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کندهار په ارغنده پنجوایي ژیړی میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
یو سلو یو دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د دې څلور موټرونه، درویشت ارادې موټرسایکلان، تقریبا اویا میله بیلابل ډوله سلایه هم له منځه وړل شوې ده او پنځه پټن ځایونه چې د موقتاً استفاده ځنې کولو په بشپړه توګه تخریب شوي دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي. د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلور میلی وویان جګړن اقا محمد سپای وایي د کرل شو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی، قومندانۍ په خو زموږ په لاس کې ده او د بازار نقره چې د شانک مخوزې ترته چاور تورې چې دی خو د سلط او بیت د دراوت لږه چې بازار ته راوځي تری ته راځي انده غزه پورې موږ په اشراف کړی دی.
په دې راهود ولسوالۍ له څه باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تېرونه یې د دې ولسوالۍ امنیې قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمباري وکړه او طالبان په شا وتمول شول. د میدان خار او جرلیز ولسوالۍ تر منځ لار له ماینونو پاکه شوه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
اغه لار د ماینو څخه پاکه کړې شو. خوشبخت منی نه ایستلې هو او پنځه پلچکونه رغول دي چې دغه لار د خلکو پر مخ خلاصه ده.
د میدان وردګ د ولایتي شورا مسولینو ویلي دي دغه لار چې تر بامیان پورې غځېدلې ده طالبانو له تیرو درېونیو رئیس بند کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریځ لا پیاوړی کړی خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېره لا دوام لري. په دې سره د انتخاباتو د ورځې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو څلېرویشت ساعتونو په تېرېدو سره تر اوسه نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګان کې شپاړس او ویسکانسن کې لس الکترول کالج یا انتخاباتي رایې بایدن ګټلې دي او په دې سره د دغو ټولو رایو شمېر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ رایې تر اوسه 214 دي. تر اوسه اریزونا او نیوادا کې د رایو شمېر چې له نږدې څارل کېږي او که چیرې هغه بایدن وګټي لازمې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې به چې د بریالیتوب لپاره حتمي دي پوره کړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کېږي د نومبر د درېیمې د انتخاباتو د رایو د شمېرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې او ادعا کړې چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. د ټرمپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمېرل تر هغو ودرول شي تر څو رای شمېرلو ته د با مفهومه لاسرسي مسله تضمین شي. په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتي چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې د رایو د شمېرلو ځای ته له اترو مترو نږدې ورشي او دعوی کړي چې په دې ایالت کې د رایو د شمېرلو بهیر په مقعد ډول ودرول شي. په جنوبي ایالت جورجیا کې چې ټرمپ تر خپل سیال جو بایدن په ډیر لږ توپیر مخکې دی د هغې کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به د ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمېرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړي. د ټرمپ کمپاین دغه داوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسبو یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې اریزا پرون وروسته تر دې چې د جواد ظریف هرکلی یې وکړ په ټویټر کې ولیکل، د لوړې کچې پر هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف لا پیاوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولې دي اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیری کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلې دي. جواد ظریف به له وینزویلا بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر له ننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیسته وي. بلورته د ایټالیا صدر اعظم جزپه کانته د سیشن می پورز یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د ایتالیا په ډیرو برخو کې بندیزونه سختيږي. په هنګری کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنۍ حالت اعلان کړی او د شپې په مخې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولې دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روغتون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی او په ډنمارک حکومت د امین په نوم د یو ډول حیواناتو چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځوړلو امر وروسته تر دې ورکړ چې د دې حیوان او انسان ترمن د کورونا د لګیدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوب ډلو ترمنځ مسابقه ده. لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د هند غوره لیگ لوبې دوهم پړاو ته داخل شوی او دال دوی لوبې د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیگ روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 19 وي. خبرونه ملازه دي لړو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړي به هم ولولې دي. ازادي لړو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کام وړاندې خبرونه کې به واورئ چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمېدو د ټینګار ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو لپاره د اعتماد د پیدا کېدو لپاره مهم وبال خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي.
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې دوام له شرعي پلوه هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختمه کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناسته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسیون وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي.
زه فکر نه کوم چې ډېر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټو یو تحلیل ولرو.
د امریکا د ولسمشري هیڅ یو کاندید هم تر اوسه نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رای چې د بریالیتوب لپاره حتمی دي وګټي. د انتخاباتو وروستي حاله به خبر شي. او د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د مو همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
د ژون رنگونو کې مو پرخ او بد شګم خبرې کړې دي. ازادي رادیو بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمېدو ټینګار وکړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وبلغه. خبرې چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې په ابتدایي مرحله کې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د اروپایي ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروري دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوي دي چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډېره کمه کړې ده. پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپایي ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسیږي. اروپایي ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 19 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونې پرون په کابل پوهنتون کې د دوشنبه د ورځې د برید په غبرګون کې وکړې. هغه برید چې مسؤلیت داعش وسلوالې سخت دریځ ډلې اخیستی او طالبان وویلي چې په دې برید کې دوی لاس نه لري. ځینې دینی عالمان بیا له حکومت غواړي چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي ځواکونو په وړاندې چې کوم خنډونه دي هغه باید ډېر ژر لرې کړي. اجمل تورمانې تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت، دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کنفرانس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس درل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسته، خو طالبان د قرآن په مقابل کې د دوهې تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآني احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
ښاغلی علی میدا هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو او په خبره اوس چې له امریکایانو سره د دوی مسله حل شوې، په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبان وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورخطا بللي ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبرې ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ له ولسمشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قوو پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دلري کړي تر څو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالات نشته. تعجب کوم چې د قضوی عملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په همدی ورس په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په وناسه کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې د وړفاوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
تا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه ل ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او دغه راز په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو د کفالت د سیستم په باب واوري چې د کفالت سیستم نور لغوه شوی دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:14 کېدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پیل شوه چې د دغه 2 میلیونی ښار وګړي له غلا، وژنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلي 9 کلن صالح چې 2 ځله له مرګونو بریدونو روغ وتلی دغه مبارزه د غلو، غاصبینو، بې اسناده موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړي چې په ترافیکي چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورځپاڼه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح به لنډ وخت کې جرمي شبکې له منځه یوسي. خو مطلب کې د امرالله صالح په حواله راغلی دی هیله من دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلي صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي کابل ښاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلي صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوی او ویل شوی چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې بیا پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړې چې په ښاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
او سم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان یو شمیر سیاسون د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو اکثریت په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د دې هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم پر راپور کې واورو.
په تیره دوره کې د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید او د ملي امنیت مخکینه رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان په اړه د امریکای د وسنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چلند په انتقاد سره ازادي رادیو ته وایي په امریکا کې به د نوي حکومت لراتک سره د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې ډیر بدلون رانشي.
اما غټ پالیسی کې زیات تغییر بیا په کوم صورت کې کې بایدن وګټي کې ترامپ وګټي ځکه بایدن هم په تیر وختو کې ډیر وضاحت په دې مسایل کې ورکړی دی. د کریسې په وخت کې چراغ لا او په مجلس کې چې اظهارات کړي به ورسته دی نو زه فکر نه کوم چې ډیر غټ تغییر راشي. مخه به دی چې موږ افغانان خپل د خپل وضعیت او د ګټو تحلیل ولرو پسته مسایل باندې اقدام وکړو.
د سیاسي چارو پوه عمر صدر وای لومړی د ډونالد ترامپ سیاست په افغانستان کې له هر کلی سره مخ شو او دغه سیاست پر پاکستان د فشار راوستلو لامل شو، خو د وخت په تیریدو سره د ښاغلي ترامپ دغه سیاست بدل شو.
ترامپ نسبت به بایدن هیچ مزیت برای افغانستان نداره. بایدن چند مزیت داره، یکی که بایدن
ترامپ د بایدن په پرتله د افغانستان لپاره هیڅ خیګنه نه لري. بایدن دا خیګنه لري چې ډیموکرات دی او ډیموکراتان د خوځو د حقونو د بیان د ازادي او د زنور ارزښتونو په ګډون نړیوالو قوانینو او د بشر حقونو ته ډیر درناوی لري. هغه ارزښتونو ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړی دي. جو بایدن چې دغه درناوی لري نه غواړي هر څه طالبانو ته وسپاري.
د ولسی جرګې غړی هلمند هلمند وایي په امریکا کې به د نوي حکومت له راتګ سره د افغانستان په اړه د هغه هیواد په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي.
دوی خپله د سیمې لپاره او د ځان لپاره، یعنی په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ نه دوی ستراتیژیګانې لري. دوی خپل منځ کې مثلا هغه رقابتونه چې دي یا د احزاب منځ کې یا د ولس منځ کې هغه باندې به څه تاثیر ولري چې د افغانستان لپاره د دوی هغه ستراتیژۍ معلومې دي او دا اوس هم چې کومه لوبه روانه کړې ده په لوبه کې دوی غواړي چې دلته لا پیاوړي وځلیږي.
د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی هم ورته نظر لري او د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له افغانستان سره په ژمنو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون ته ژمن پاتې شي.
امیدوار دی چې د امریکې کوم مشران یا جو بایدن یا ترامپ چې د امریکې ولسمشر ټاکل کیږي، زموږ غوښتنه به د امریکې حکومت هم دی چې هغه امنیتي تړون چې هغوی سره موږ لرو هغوی په هغه مسله کې موږ سره د صادق پاتې شي، یو او د دې په څنګ کې د افغانستان په سره کې موږ سره د صادقانه همکاري وکړي او په همسایه ملکونه د فشارونه زیات کړي چې ترستان چې هغوی حمایتي دغوی نه د واخل اخلي.
د امریکا د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه کابل خاریان څه نظر لري؟ محمد حضرت او مسافر وایي
زمونږ دا توقع ده چې کټرم راځي یا که بایدن راځي، زمونږ د افغانستان په حالاتو باندې باید د سولې په باره کې ګامونه واخلي. داسې پالیسیانې غوره کړي جنګ بند شي، سوله راشي، آرامي شي. امریکا که وغواړي په افغانستان کې سوله راوستی شي.
ډیره هغه وکاسه وکړه خو دوی په هڅه کې ناکام پاتې دي. بیا هم وخت ورکړو دا کومک به مونږ سره وکړي چې دغه امنیت د مونږ صحیح کړي. طالبانو سره مې عمل وکړي یا کښېنوي یا خبرو باندې ورته قناعت ورکړي، یو چی ورسره وکړي کنه په جنګ خو نه کېږي کنه.
وبه لیدل شي چې په امریکا کې به د نوي حکومت په راتګ سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د سولې د خبرو برخلیک سوي.
تر اوسه پورې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه نه ده معلومه، یعنی معلومه نه ده چې چا دغه انتخابات ګټلي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبې د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریځ لا هم پیاوړی کړی دی. د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېیمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ده. یې کړې ده چې د رایو پاڼو پرانیستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکاري ملیحه امیرزاده په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر درېیم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي او دعوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې وویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانیخیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي یې د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتي توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. دغه راز کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر درېم انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوې. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک له لارې د ورکړل شو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نوماند ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایدن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایدن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کړي ولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچره بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنیو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکي اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینګ په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ستاسو له پیغامونو
ظفر مومن یم د کابل ولایت اوسیدونکی. په نړۍ کې ټول پته منځ چې څوک به بریا ترلاسه کړي، او زه هم هر لحظه خبرونه تعقیبوم، او زه هیله لرم، امید لرم چې ډونالد ترامپ چې د اوسنی رئیس جمهور هم دی هغه بیا بریا ته ورسیږي، ځکه جو بایدن مخکې له دې هم خپل هغه ټاکنیزو کمپاینونو کې لیول کړی چې برنده شوم 50 افغانستان او پاکستان سره به برابر نه کړم.
نوریا شیخ متیم، امریکا انتخابات تعقیبوم چې څوک به بالاخره بریالی سي. د هیچا طرفدار نه یم، نه د بایدن او نه هم د ترامپ. دا چې ولې طرفدار نه یم، زموږ په خپل وطن کې ډیر غمونه دي، خپله ډیر دردیدلی یو. په همدې نږدې ورځو کې خوب بیخي ډیر دردیدلی یو. موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
زه شاه محمد ولایت بغلان یم او بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ګورو په فیسبوک کې، ګورو په اجتماعي رسنیو کې، ګورو تلویزیون کې تعقیبو، او موږ غواړو چې د امریکا انتخابات جو بایدن هستیم. په دې خاطر باندې چې هغه افغانستان د خپل امریکایي پوځیانو باسي او په افغانستان کې اصول راسي او د افغانستان سره یو کومک وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه مو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب واوریدل. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد چبرو نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاسه غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپلې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوې پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشري کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره یې د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
افغانستان کې سهار ته نیمې بجې شو. یو ځل بیا په مخې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندهار چارواکي تر 130 شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو 40 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دې ولسوالۍ کې ملي اردو د څلور ملي وایان جګړن اقام محمد صفای وایي د کرل شو مانونو له امله عملیات ورو روان دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو کاندید تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي رایو 270 وګټي. د شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې ډیموکرات کاندید جو بایدن 253 او د هغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ 215 رایې خپلې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې پر وینزویلا سربیره د غراز بولیویا او وروسته کیوبا ته هم ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانستې وي. د اروپا په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سخت بندیزونه لګول شوي. د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم کولی شئ چې ویل ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو اعلان کړی و، دوه اونیزې خبرونه لرو، خو د دغه دوه اونیزو خبرونو مخکې به په کندهار کې د وروستیو جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو له حاله خبر شئ. د جګړو او ناامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته ورغلي بې ځایه شوي کډوال کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شوو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې له یو شمیر سره تر اوسه پورې یو څه مرستې شوي دي. صادق رښتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغې دښتې ته ورغلی چې سلګونو کورنیو د جګړو له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی په څورو څورو کې شان مې ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کپ ټکرانه کې مداده کې ته ځان رسولې دي. خاک پساره دي
د کورنیو د یو غره د لمنی پر یو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای له نورستونو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدای چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راسته ولې دی موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دی چې دغه را ولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه را ورکه د مؤمنانو سره ورکه دا نور لویا خو به نه مري
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي
خدای جنگی حالات چې کورونه ګرځ پاته سم د سره راغلي دي چې دا په غاړه کې دي دا کالی دي یو یو ګډړې راخص دي دي دا ګډې دي ستل ته ځان راورسته نور کورونه شان ګرځ پاته سی ویلی مکمل په دا حالات کې موږ راغلي نو مې کورونه پاته دي هغه مر روان دي دا کورونه دا مخلوق په خپل ویني
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 ادبی چی په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نور کورونی چې هم دا سروي باندې زموږ موظف شوی ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې سږ کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي زموږ اټکل دا دی چې تر لس زره پورې به داخلي بیزه سوي کورنۍ سږ کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځایه سوي ولرو
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زره کورنۍ د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی دا اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بیل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد پر راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي دا خبرونه میلمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی ک په پایل کې د مقدمه پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي
مننه تاسو نه د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد وختجمند دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه درانه کارونه ویل کېږي
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه
نه خیر نه د ماشومانو د حقوقو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري ولی په ځینو مواردو کې دا راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پایل کې هغه حرفي کارونه چې په خوندزي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین هغه کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ولس او اتلس کال څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري غیر دغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري ولی متاسفانه په ډیرو وادونو کې زموږ په واد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي
په افغانستان کې ډېر کورونه دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي علت یې څه دی
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومان لپاره پداسې د خپل د ماشومان د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 13 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، له دولسم صنف فارغیږي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونکړي. ولی د کداب یا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تختونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د لپاره مسؤول وي. تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤول نه دی، د لاره مسؤول نه ده. په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه معنه دي. بلسي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومان مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه شي. تاسو په داسې کې پر ماشومان باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفاده، د تختونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وینه لیږي. ولی د فخر لوجنه لیگی لاری دادی چې قانون تطبیق شي د ماشومان د کار پر نکول باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې پیاو درسن پیاو موټر باړی کې 50 کسه لس کسه شل کسه دیرش کسه کارګران خیګوي، په دې کې 14 کلن ماشوم خیګي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد مزدورکاری دپاره درېدلې دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه همدې موټر ته خیګي 15 کلن هم خیګي او 10 کلن هم خیګي، دا وچ خیر ډوډۍ نه لرم مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکهدار یا دې انجینیر یا دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کال څخه پورته دي، 14 کلن دي، 13 کلن دي، 15 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خېګولې دي موټر چې دا تیمنه کې یو دره کوس کې دا قانون نشه په دې واد کې. هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولی شي بازار کې هغه کې. زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانونو او د ناوړه قانونو او هغه قانونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کېږي، قاچاق کېږي یا مثلا مالیات ورته پېښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي په اصطلاح هغو کې، د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، د دې لپاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي، یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران او داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد زموږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ونستي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلق له څه وخت را په دې خوا ځینې خبرې په خه او ځینې هم په بد شګون نیسي.
یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولی هیڅ علمی بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا وزم په ټوله نه کینه.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان دیکھتی ها کی یه نده چه در چپ رانه قوخم یا میشل بیدی در ما میشه یا جنجال در چه سکره در یا شاید چه ما پزان لیدیل.
در اسلام دین پا دیکل چه وی؟
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید او دین دا همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیلابیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمي او دینی اړخه هم د موضوع څېړو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې. لا زدي رادیو سره اوسئ. قدر من اردن کو په افغانی ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مې سپیره کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږدي. د نوي ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولۍ مه جارو کوئ چې اوبال لري. په چهارشنبه سفر مه کوئ چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای مه اخلئ چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پوښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهانیار عبدالله کامول څخه پوښتلي دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د ده په کورنۍ کې یو واقعه په چهارشنبه تېره شوې ده او دا منلی چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلي او ولس کې نور ښځو په دې اخیستې ده چې چون دا مشره ښځه ده یا مشر د احترام وړ ده، د خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د دې ښځې پورې محدوده نه ده پاتې شوې، بلکې دا عامه شوې ده. په دوشنبه سفر مه کوه او په چهارشنبه به دا نه کې او په سه شنبه نو کله به کې. او دا ورځې ولې موږ محکومې کو؟ دا کار ولې محکوم کو چې دا کوم کار دی؟ دا په دې ورځې نه کوو، دا ولې محکوم کو؟ دا زمونږ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغسې محکوم کو او راوی خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنې روایتي دي په یوه ټولنه کې. یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولی هیڅ علمي بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې زمونږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دي. په کوزه پښتونخوا کې او یا بالخصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دي.
یو شمېر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغسې وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتېږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعضې شایان رښتیا کېږي، نو دا چې وړکه جارو وغلي، دا مو خپله لیدلي چې مېلمانه رغلي دي، یا زه خپله یو هغه لرم چې زه خپله دیده د چا پرانه غوښه مې همیشه لوي د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی، یو شاید چې ما په ځان لیدلی او دا مې همیشه امتحان کړی دی. دا یو واقعیت و په موز لحظه خو نه کې، خو باید دوې ورځې بعد حتمان دی و چې څه مخ شوی یم. په کور کې یو بل شی دغه بې وخته خوب هم موږ خپله بې وخته خوب چې چا ته ورغلی دی او مېلمانه ډېر ترغلي دي، دغه هم په کور کې ماورېدلي او لیدلي مې هم دیده.
پینځش پیته کلان حاجی رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف وو، نو ځکه یې خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکری یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغسې ته ښویدلی دا وګوره ټیکری مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې، یو زیارت یې چېرته، مثلا دا زیارت ته ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر دی مونږ مخکې دا سفر مو خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده، د پخواني خلک ډېر صادق وو. مثال کار خو خدای وکړي، خو له هغه کار سره پیوند نه خوري. په مغه وخت کې کار وسي، دوی وایي دا ولا همدغه کار وسي، دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صافې عقیدې پخوا، او اوس خو چلو ول.
په ځینو سیمو کې باید چې مشرانو کومه خبره وکړه، نو ټولو باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه. بیا به یې داسې فکر کاوه چې همدا بوټ یې روغوي.
نو مور مې راجیږه سوه چې زوی دا ستونه دې ولې خوږیږي؟ مال مورې وږه مې خوړلې وای نه زوی، ته ودرځه زما د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړل، داسې یو چنګ بوټو دا سابقه ډېر بیاکل بوټو. نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو وای زوی بسم الله که مچو یې کړه، بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله. او بیا مې دا مور به دا سپینې راتووه، خو اوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه وږې چې یخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ مالمور یې زه خو بیخي ښه سوم، وای ته قربان مې کړه ډېر رسېدلی بوټ و. نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی و په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دي موږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کې او لږې مور هم تنخوی او بدخوی یې او جای جاروګي وای وې و دا لنډه باندې چې مېلمه یې راوست تاب دا ماشوم په څپېړه ووولې مېلمه دې راوست. یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاویږي، وای شی وایي چې مېمانک راغی. یا یو لور راځي پلار له کاره اور وړي یا صابون وړي، وای دا موړه زوی ښه نه ده، پلار له کاره څوک صابون نه وړي، موړه ده.
د یو شمېر خلکو چې بوټان شاپشاشي وایي چې شتمن کیږو، نو بیا یې په ډېره عجله په لمن کې له خاورو سره څنډي. ځینې وایي هټکۍ مې شوه، چا به یاده کړی یم. که پیشو درنه مړشي د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي یا به ویخت شماري که دا کار و نکړي باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خو راشي بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
زمونږ داسې رواج ده چې اوس د اکثره خور لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مینځي خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چې اچي چې شما پکې راسي ولاړی وایي ولا میلمه را روان ده. او نور داسې حساب ده چې دا کیلیانې میلیانې چې وشرنګېږي وایي د ماشومان غلي که کیلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کې یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شر انداختن ده. جنجالې چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبۍ د قیچي کرنجوله اوس د هغه د جنجال پې جوړ سه. یا مثال د خبرې ګاټې دې کول یا د خطونه ویستل داسې د مطلب و چې مونږ د سره به جنګ اچول جنجال پاسې راغلی خو دوی له دغې نه انګیري وایي.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوي ناوې پال بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوې واده کوي وایي شال دی او ښه سړی پې واچوي، یو ښه نفر دې پې واچوي چې قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوې راولي کور کې دستي ایوان په غېږ کې اچوي چې دا شګون وکړه دغه ناوې سه راولي دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي دوی پیسه دار کې دوی پول دار کې، اما خو دا خو نصیب و قسمت خبره ده. هغه غریب سه راسید په دې دیوان یو خبر شي دا هغه په سر سری وکي وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه ډېر خشم رویه هېڅ رویه نه ورسره نه کوي تور قدم یې درلود شوم قدم یې درلود چې داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني، وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خو دا نو طبعاً خندا درځي چې زما جارو ماشوم واخیستله میلمه راځي، هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی جارو به کوي نو داسې خو نه ده چې 100% میلمه راځي ما کرم. زما لا سره ورځ بخار کوي داسې څوک پیدا نه شو چې ما ته چا یو بای پیسې راکړي چې دا واخله واله کوي تا هره ورځ لاس بخار کوي. دغه بېکارو خلکو مرته چې ناستل کړي دي ولا لاس مې بخار کوي زم څه پیسې پیدا کېږي یوه نه مې دغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې طبعاً وړو خوالوځي نو دغه چې څوک ورکوي او راړی هغه چې والوځي وایي زر زر کارونه خلاص کوي چې میلمه
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو په هکله څه وایي موږ له دیني عالم او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
اسلام یو پاک او سپیڅلی عقایدو دین ده، همیشه له خرافاتو سره مقابله کړې او خرافات او نه غلط باورونه یې رد کړي. نو ځکه دغه باورونه چې خلک لري چې په شپې کې جارو مه کوي، د چهارشنبې په ورځ داسې مه کوي، پنجشنبې داسې مه کوي، نوکان مه اخلي او خپل بوټونه په سر مږدي، جارو چپه مږدي او داسې نور، یا مسافر وځي هغې پسې اوبه اچي، دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. او اسلام د دې مقابلې او د دې مبارزې لپاره راغلی ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نن دغه غلط باورونو سره د مقابله لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام نن دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلی عقاید سره مقابله او مبارزه کړي.
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري، خو بیا هم ولې یو شمیر کسان باور او عقیده ورباندې کوي؟
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده، نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي، نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي. او بل بېخبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیڅلي عقایدو نه بېخبري دا هم بل لامل ده چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه کې جای ورکړي.
دا چې په یوه ټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوي شګونونه کومې بعدې اغېزې لري بیا هم نورالله کوثر وایي.
د دې ناوړه اغېزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند وکړي، په یو ترس کې ژوند وکړي او هغه څه نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باورونه نو دا ټول خان منکر یو زیان منکر دی. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او همدا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، د دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار سي او دغو غلطو خرافاتو او اوهامي عقایدو سره او دودونو سره او له دو سوچونو اندونو سره مخالفت وکړي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به وکولای سو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لا چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بدې پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
واسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.